درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سخت جګړې ترڅنګ
ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي.
د طالبانو له خبرداري سره سره تیر شپه په څو شهرونو کې خلکو د الله اکبر نارې ووهلې.
دا پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي.
د اورزګان چارواکي وای طالبانو د دې ولایت یو لیکوال او مورخ وژلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه تر سوي د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي.
د خوست والی د دو قومونو ترمنځ بدی پایته ورسوله.
دیو بل په مقابل کې اربکیم راکټه کړل او د دوی په منځ کې دای سلو وخت چې دی به سرک نه نیسي جنگ بنه کوي.
په دې خبرونه کې کور کلی او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف پروګرامونه هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان ځواکونه وای د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې. د اورزګان والی ادعا کړې ده چې طالبانو په چورې ولسوالۍ کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلی دی. او سپینې ماڼۍ د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړه واکسین شوي وي. بشپړه خبرونه واوري. افغان ځواکونه وایي د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې. د میوند قلي اردو ویاند عبدالقدیر بهادرزي نن د دې عملیاتو په اړه وویل:
د لشکرګاه په لارو سړکونو کې د الله اکبر په نارو د ترخګرو څخه د ښار د پاکولو چړنیز عملیات پیل شول. عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترخګر وځپل شي. د ترخګرو لپاره هیڅ د تېښته لاره نشته. دوی به ټول
بلخوا د دفاع وزارت ویان فوادمان پر خپل ټویټر لیکلی چې افغان هوایي ځواک نن د لشکرګاه په ختیځ کې د طالبانو په یو دیرش کسیزه غونډه بمباري کړې چې پکې د دې ډلې مشران هم وو. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې افغان ځواکونه تورن کړي چې په هوایي بریدونو کې ولسي خلکو او عامه ودانیو ته زیان رسولی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان خاغلی امان ویلي چې په لشکرګاه کې هم ځکنیو او هوایي بریدونو ته زور ورکړی او ډېر زر به دا ښار له طالبانو پاک کړي. د 215 میوند کلي اردو قمندان سمی سعادت د سې شنبې په ورځ د لشکرګاه ښار د ځینو سیمو له خلکو غوښتي و چې له خپلو کورونو دې ووځي څو په عملیاتو کې ځان زیانمن نه شي. دا مهال د لشکرګاه ښار ځینې سیمې وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي طالبانو د ولسي خلکو په کورونو کې ځای نیولی او هغوی نه پرېږدي چې له کورونو ووزي. او دوی په وینا دا چاره د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د خنډ او ځنډ سبب شوې ده. د ریپورټونو پر بنسټ په لشکرګاه کې د یوې اونۍ د جګړو په ترڅ کې سلګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختې ده او ګڼې شخصي او عامه شتمنۍ زیانمنې شوې دي. د اورزګان والی وی وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او لیکوال وژلی دی. محمد عمر شیرزاد ازادي رډیو ته ویل وسلوالو په چورې ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیر شپه له کوره ایستلی.
د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل سوي د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم وشل شوی لیکوال عاطفي په اقتصادي او په اقتصاد او تاریخ پوهنه کې د دوو ماستریو لرونکي بللې او د هغه د وشلو پرای پر طالبان واچولې ده. د مولوی پر خپل ټویټر لیکلي د افغان ذهنیت تر برید لاندې دي، خو طالبانو د عاطفي په وژنه کې لاس لرل په کلکه رد کړي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي دي عاطفي یو بی طرفه لیکوال او شاعر وو. د قتل قضیه چې شخصي معلوميږي او په خفا ډول وشل شوی د دوی لخوا څیړل کیږي. د مجاهد په وینا دوی به عاملین پیدا او مجازات کړي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو لیکوالو، فرهنګیانو او ټولنیزو فعالانو د عبدالله عاطفي وشل غندلی او هغه یو داسې عالم او لیکوال بللی چې په هیڅ سیاسي لوري پورې تړاو نه درلود. د طالبانو تر واک لاندې ځینو نورو سیمو کې هم په وروستیو اونیو کې یو شمېر کسان له کورونو ایستل شوي او وژل شوي چې په ډېرو کې یې طالبانو لاس لرل رد کړي او په اړه یې د څېړنو د پایل ویلې دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د سرپل په مرکز کې د طالبانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې. د 209 شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د بریدونو په وړاندې په ثوابي عملیاتو کې د دې ډلې یو مرکز له منځه وړی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو ویان ذبیح مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې دې ډلې په ورسیرمه ولایت جوزجان کې د مرکز شبرغان په څنډو کې ګڼې پوستې او سیمې له حکومتي ځواکونو نیولي او د ښار خواته پرمختګ کوي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان د بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د ملي امنیت د 02 قطعې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قطعې ځواکونه تېره شپه د بادپخ ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو ونیوله. ملي امنیت د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د وو طالب وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او سپینه ماڼۍ وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه ماڼۍ په یو بیان کې همدارنګه ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایدار ډول ترسره شي. د اوسنیو محدودیتونو له مخې د کرونا د بدلې شوې دلتا بڼې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې امریکا ته نړیوالې الوتنې تر ډېره راکمې شوې دي.
خبرونه مولا اساجی رادیو اوریدل. د اساجی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځري سپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. په روانه خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه او مرکې لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې یو شاعر او مورخ وژل دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خود اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته ویل چې دا تاریخ پوه چې عبدالله عاطفي نومیږي وسلوالو طالبانو تېره شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی شکنجه کړی او بیا وژلی دی. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوه ماسترۍ په اروپا کې کړې وې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویلي چې د عبدالله عاطفي په نوم تاریخ پوه او لیکوال وسلوالو طالبانو تېره شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی سکنجه کړی او وروسته یې وژلی دی.
شپه په اورزګان ولایت چورې ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی، د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسېدلی دی. دا د طالبانو د جنایتونو هغه لړۍ ده. هغه سیمې چې د دوی په واک کې راځي، د دوی تر کنټرول لاندې راځي، په هغه سیمو کې علما، سپین ږیري، مدني فعالان، لیکوالان، شاعران په شهادت رسېږي، شکنجه کېږي، تهدیدېږي. حتی زموږ خویندې هم د یو تعداد دغه سیستمونو سره لاس او ګرېوان شوي دي په اطرافو په کلو بانډونو کې.
نوموړي وایي طالبان هغه کسان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه پرېږدي کوم څوک چې د خپل حق غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي. په سویل کې د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبره یې چې د دې تحقیقات جریان لري. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوې ماسټري په اروپا کې کړې وې. شاید د چورې په لیرې پرتې ولسوالۍ کې چې د لیک او لوست څخه محرومه ده یوازنی دومره لوستي انسان و. نموړي دغه راز د شرق آل سلطان لرغونی پښتانه عبریان په نوم د تاریخ یو کتاب په 1400 مخونو کې کلونه وړاندې چاپ کړی و. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د عبدالله عاطفي وژنه د فرهنګ او ادب په ډګر کې یوه لویه ضایعه بللې ده. چوراو د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تیرو څه کم درې میاشتې راهیسې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګر ملتو د افغانستان په لشکرګاه شار کې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د لسګونو زرو بند پاتې خلکو د ژوند او خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په وروستیو ورځو کې د لشکرګاه د نیولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي چې په کوڅو کې مړي پراته دي. د دغه ښار له یوه مدني فعال سره چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبرې کړې دي. د په پیل کې وویل
څرګر کې نو سپینه نه هم جګړه روانه ده. تیر شپه هم تاسو ودی او د شدید جګړه تیر سوله جګړه د شار په منځ کې ده. د ماول چلمړی اوزه او دومي اوزه کې دا اوس پهلن جګړه روانه ده چې کومندانې خپل دومي اوزه کې ده او لومړی اوزه کې جګړه روانه و. کومندو ځواکونه راغلي دي مشر یو ته ده د کاریز په نامه باندې بیا هلته ریګ دي د کلابي سخواته چې هلته کومندو ځواکونه دا خو تفصیل دي د ها خواته جګړه را پیل کړې ده. د شار په مخ باندې او جګړه په دې مخ باندې ده چې دا اوس هم هلته په زیات شمیر ملکي خلکو تلفات لیدلې دي. طالبان د ملکي خلکو کورو ته ننوځي. دا اوس هم پیلن د ملکي خلکو په کورو پر سرو باندې دي. هلته ملکي خلک دي په زرګونو کورنۍ له دې لشکرګاه شار څخه مهاجر شوي دي. اما او نور ځای نشته چې کوم ځای ته لاړ شي. اوس په لشکرګاه کې داسې وضعیت دی چې 14 کلنې نجلۍ دوې ورځې په سړک باندې پرته وي. اته هیڅ څوک نشته چې هغه فقط ویسي یو په یو کور ته ویسي په سم ځای کې پرې باسي.
په هلمند کې د میوند قول اردو قومندان له خلکو غوښتي وو چې له ښاره ووځي. څومره خلک وتلي دي؟ آیا دا امکان لري چې دوی په داسې حال کې چې جګړه رواني ډزې په یو بل باندې کیږي په داسې حالت کې خلک خپلو کورونو وتلی شي؟
ځینې خلک له کورو څخه ودی چې دلې په کور کې ټول کورنۍ مختمې دي. نو دا څه دي چې ووزو کېدای چې دا به چانس چې موږ د کورنۍ څخه ووزو. اما تر زیاته کچه اوس هم دلته په ښار کې د ښار خلک په خپل کورونو کې هلته ستا هلته سوګند دي. ولې نسي کولای چې د کورونو څخه ووزي؟ ډېره شدیده جګړه روانه ده. ځینې وتلي دي او ځینې پاتې دي په خپلو کورونو کې. خو هغه خلک چې پاتې دي هغوی هر لحظه د خپل مرګ شی به شماري چې کوم بمبار پر موږ باندې وسی او یا به کوم طالبان زموږ کور ته ننوځي.
د خوراکي موادو له نظره وضعیت څنګه ده او یا د درملو له نظره؟
د خوراکي توکو سره لاس په ګریوان دي. هغه څه چې کور کې لري هغه خوري. دوکانونه په مکمل ډول ټول شهر باندې د شهر په لیرې سیمو کې چې هلته جګړه نه وي هلته دوکانونه خلاص دي. ولې هغه کسان نشي کولای یا د هغه سیمې خلک نشي کولای چې هلته جګړه روانه وي او دوی د خپل کور له کور څخه وځي د خوراکي توکو په تلاش کې وسی. دا داسې هیڅوک د کور څخه نشي وتلی. د خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ دي. هغوی د اوبو د کمښت سره مخامخ دي ځکه چې هلته برق هم نشته. اکثره اوبه د په برق باندې راپورته کېدلې. د ډاکټرانو هم دغه پیشنهاد او دغه غنده غوښتنه و چې د عام خلکو څخه چې په کورونا کې خمره وځي چې موږ هم نور نشو کولای چې ساسي تداوی وکړو او یا موږ په روغتونونو کې دوا په خلاص کړو. دغه غنده د شپانو څنګه سره وتلای.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ.
ما یو غوښتنه هم ده چې جګړه داخلي جګړه افغانان دا د افغانانو جګړه نه ده. ما د نړیوال ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه هم ده د ټول افغانانو د وسنۍ وضعیت دی وګوري. جګړه د همسایه هیوادونو ده. په دې کې پاکستانیان او ایرانیان په مستقیمه ډول په افغانستان کې اوس خپل جنگیالي دلته راستولې دي. د طالبان سره یو ځای په جنگ په لومړي کرښه کې جنگیږي.
د لشکرګاه د یو مدني فعال خبرې مو واورېدې.
تاسو له پیغامونو
په هلمند کې ډېر بد حالات دي. په هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده. د چینل لپاره په هلمند کې د اواله خاطرنه او په څه ځواکونه ممبارې کوي او د لاندې خاطرنه عملیات شروع جم طالبان په جګړه باندې قدم حکومت هلمند ورسره د هلمند ورسره د ستونزې کې دي. د ډېر سخت حالات سره مخامخ دي. ماشومان شزي او څنګه دې د دې څه له څنګه نه خو کور څخه نیوتل دي. ان خو راکی ټوکسي ترکستا امه هم سر فنا زایستا د مور شیدو خردم دغه د هلمند جګړه اجر پر جګړه پاتہ ورسی چې نور د هلمند دې ولسه ونه زوري چې هغه د جمهور خاصي له کوم چې هلمند پاره یو کته د شنه وې چې هلمند نو ډیر بد حالت کې دي. د سمې سره نه له کوم چې په شخصي کورونو باندې ونه کړی دا د یو سوالي چې د نړۍ پر نور بتاکتي او د نورو سیمو کې عملیات او پریاو د کوم چې زموږ خاصه ستایل نن تاسو ته مننه کوم.
هندوستان ولایت وامل صالحنا محمد مدنی زما د افغانستان غیور او غریدل ملت ته دا پیغام ده چې نور باید من خپل دوست او دښمن وپیژنو. افغان ولس باید نور بیدار شي تر څو چې من خپل دوست او دښمن وپیژنو. همداسې د من ځورېږو لکه څنګه چې په هلمند کې او په کندهار کې او په بادغیس کې زمونږ ډېر هېوادوال بې کوره شو او هغوی پر وړاندې مختلف ډول ظلمونه وشو. زما په نظر باندې تر څو چې مونږ افغانان خپل دوست او دښمن ونپېژنو او د خپل دښمن او ظالم په مقابل کې یو موټی نه شو نو همداسې د ځورېږو.
تیر شپه د افغانستان په یو شمیر نورو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف خلکو د الله اکبر نارې ووهلې. په دې اړه هم راپورونه لرو، خو اوس یوه بله موضوع. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوي راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکې کړي او ویلي دي چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. دغه راپور چې نن پنجشنبه خپور شوی پکې راغلی چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو بنسټ حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په عین وخت کې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقونو مخه ډپ کړې ده. دغې ادارې اندېښنه ښودلې چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقونو د څار ادارې د آسیا څانګې مشري پیټریشا ګاسمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکي ولکې ترمنځ بندي پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی، خو د پام وړ بدلون د بشري حقونو د سار ادارې لخوا دغه رپورټ نن پنجشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو او نجونو سره د یو شپېته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو څارنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه رپورټ په 22 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپلو کورنیو د غړیو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقونو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه پکې ډپ شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لړلیت هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبا وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورسته لدی چې د دوشنبه په شپه په هرات کې زرګونو خلکو د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف د الله اکبر نارې ووهلې، تیر شپه په کندهار، ګردیز، پارون، ترینکوټ او ځینو نورو ښارونو کې ورته نارې پورته شوې. له نورستان څخه د رارسېدلې راپور له مخې د دې ولایت په مرکز پارون کې سلګونو کسانو د جنگ خلاف د سولې او افغان ځواکونو په ملاتړ د تکبیر نارې ووهلې.
دا په دنګو شنو ونو د زرغونو لوړو غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي. دغو لاریون کوونکو او د تکبیر چغو وهونکو د هغو پاکستاني چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شعارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې د رواني ورور وژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې ته نه پرېږدي چې زموږ وطن وران کړي او زموږ او مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هېڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره ویني.
درېشت پی وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف له کوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسانو لخوا همدا سپېڅلی غږ د سولې د غوښتنې او له جنګ د نفرت لپاره ورغبر کړی شو. او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومان لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړی شوي چې په هلمند، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د پارون ترڅنګ په څو نورو ښارونو کې هم خلکو د جګړې خلاف د تکبیر نارې ووهلې. په دغو ښارونو کې یو هم ترینکوټ و، له هغه ځایه هم راپور لرو.
د الله اکبر په ویلو سره د سولې د ملاتړ او د جګړې د درېدو په پار دا ژغونه د ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په واټونو کې تېره شپه پورته کېدل. د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول، دوی ملکي او دولتي کسان وه. عبدالسمی شرافت حوالده د شمس چې په یاد د لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل
ترپوزې پورې راسي د دواړو طرفو څخه غواړي چې نور جنگ بس کې او نور دغه ورور وژنه په افغانستان کې بند کې. دغه کم شهیدان چې وز د هرات یا د هلمند یا د کندهار پر سړکانو باندې پراته دي، دا کم یمنځ خوندي چې وز د کندهار یا د هلمند یا د هرات په مکتبو کې یا په نور داسې دشتي ساحو کې راوتلي دي، پرتی دي سرپناه نه لري، چمان پر بیابان پاته دي. موږ نور د دواړو ډلو څخه غواړو چې نور جنگ بس کې.
دلته جنگ دی، موږ سوله غواړو، سوله الهي امر دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی نبوی او د دغه ټولو لسونو غشتنه د سوله بس دی. موږ د افغانستان د دغه جګړې او د دغه ناخوالو څخه ستړي یو. تاسو وینئ چې د افغانستان هر کور داسې څوک دی نوی چې د کورنۍ څخه د بدن غړي نه تللی، ازاوی نه تللی او خپل په شهادت نه وی رسیدلی. موږ تاسو ټول افغانستان خلک ډیر زوریدلی او ډیر کړیدلی.
دی وای روانه جګړه په افغانستان کې تحمل سوی او په خبره کشکیل اړخونه جګړه بس نکړي نو عام ولسونه به پر وړاندې راپورته سي. دی وای د جګړې ډېرې قربانیان ملکی خلک دي.
غوښتنه مو د نړیوالو سازمانونو څخه دغه ده چې بس د افغانستان پر دغه زوریدلي ولس باندې نور م دغه بمونه استعمالوي، م نور د افغانستان ولس زیروي. د طالبانو څخه مهم غوښتنه ده، د دولت څخه مهم غوښتنه ده، افغانان نور د زلالت د ټغره څخه وباسي. او موږ تاسو چې نن په دغه شپه باندې راټول شوی یو د دغه ټولو په خاطر باندې چې
او د الله اکبر ژغ پر ټولو باندې موږ په دې خاطر کوو چې د الله نوم لوړ دی، د الله د رضا د پاره دي. نور دغه ولسونه پر قراره پرېږدي، نور دي جنگ بس کې، نور دي په افغانستان کې جنگ نه کوي. پر نړیواله باندې او پر ټول خارجي مملکو باندې دا ژغ کوو چې نور د افغانستان په سوله کې.
دا فداسیال کې د چلتیری ویونی را ورسته له هغه ملکی خلګو د جګړې پر ضد د الله اکبر په ویلو سره قیام پیل کړی چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې زور اخیستې دي او زیات قربانیان یې هم ملکی خلک دي.
تاسو له پیغامونو
ګران اورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مري دا خو دی خو سلهاو یا دی په زرهاو مري چې درک نه پلري او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې تیور کې هم دغه لپاره نه مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې افغانستان
مدمات وست ولایت د بالمرغاز ولسوالی دینه در سره په خبره کې ما از مور سره د کورونا پاک لجنی کې هیڅ نو کومک نه سوی نه د مویسات د خوازینی نه دولت د خوازینی از مور په مجی کې کې کورونا د شي تیز د کالګم شي نه لري د اقتصاد د خوازینی زه په دې بالا ورور نو مو دولت سره لاسرسي ستنه مو و ڈاکٹر تلاس رسائی سانا سڑک لرو نہ موٹار لرو مرد دولت دین دا خواہش کو مرد سر جی کو مکون ہو کی مرد انسانی ناوری نہ سرم شیو و سلام
الحق دے جالبات ولایت نہ تاس سر تماس کے اور عدالت دا گشن کے کاروبار میں نشتا کرونا دا غریبانان جنگوں پکڑ کر مکھ دے دے رم وکرے اور عدالت ہوئی اور کم خلے کی کیا سر امرس سے کئی لگا سیاسی موسی سے اور موسی دا ماجرون ریا سچ کی کم دے دل کا آگ کیا سر امرس سے کی گی جی ملک کی عدالت دی شنی کم دے رتی کڑے دے غریبانا نور اگلی تاہی سر امرس سے نہیں شوی والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوري خیلو او نصرالدین قومونو ترمنز اوربان شوی دی. له اتو ورځو راهیسې د دواړو قومونو سلګونو اوسیدونکو یو بل لوري ته په مرچلو کې ناستول. دغو قومونو شاوخوا له 12 کلونو راهیسې ډیورن کرښې ته څیرمه د غرونو غونډیو او نورو ځایونو پر سر اختلاف درلود. په دې اړه دا راپور واورئ.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوريخېلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وې د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اور بند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یو منره چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بلې خواته بوريخېل وژدنوالو ضیاءالدین وو دوی په منځ کې مروغه وکړه هغه اربکي چې دی خیزولي وو د یو بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې داسې سوله وکړه چې دوی به سرک نه نیسي جنګ به نه کوي اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېره ښه نتیجه ونن دغه موضوع چې دوی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهوري چې درې کاله مخکې راغلی و کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړې دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بالمثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې دغه د ترحم حکومت دی دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه علما او سپینګری به مخکوي پریکړه به د دوی لمخه کوي او حکومت به شاته ولاړ وي هغه به عملي کوي.
د بورخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیری فیصله په پلي کولو کې په ناغړی تورنوي. دی وای که حکومت تیره فیصله پلی کړی وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړېدې.
حکومت لږ نغړی کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخیری درجې ته ورسولې چې موږ مورچلو ته وختلې یو بل بندې ډزې نه وکړل. یار باندې مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونی ولرال ډېر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې موږ ته تطبیق شي موږ ډېر په خشولې په دغه باندې.
بل لوري ته د نصرالدین قوم طرف تیر پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او وړی چې د دې سیمې په خوانی سند د تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډی می جوړ نه دی ولې دا پندام شپږم ور دی په سر د دغه چې حق دوری نستا شرعي سند سره دی د ملک حدود په حدود معلوم دی اخری خلی نصرالدین په نوم دی نه سره منال
د بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته پکتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځایي قومونه د شخړو د عالي کمیسیون لخوا شوې پریکړه پلي کوي که یوې بلې فیصلې ته اړتیا پیښیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه اجمل اند اوروي.
افغان چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه له تیرې وی اونۍ راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې په کې لسګونه ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وخت رپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې په یوه بله ادعا کې د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي دي د سریپل پر مرکز د طالبانو برید په شا تمبولی او هغوی ته یې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. د اوروزګان والی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او مورخ وژلی دی. محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل وسلوالو په چوری ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیره شپه لومړی له کوره ایستلی شکنجه کړی او بیا یې وژلی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر دغه ادعا رد کړې ده او ویلي چې د دې لیکوال په وژلو کې دوی لاس نه لري. ذبیح الله مجاهد ویلي عاطفي یو بېطرفه لیکوال او شاعر و او د قتل قضیه چې د ده په وینا شخصي معلومیږي د طالبانو لخوا تر څیړنې لاندې ده. او سپینه معنی وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه معنی په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایداره ډول ترسره شي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
په بامیان ولایت کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په هدف بیلابیلې لوبې پیل شوې. د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبې تېره ورځ د رحلا نیکپای په ورزشي مرکز کې پیل شوې چې څو ورځې به دوام وکړي. د معلوماتو له مخې په دغو لوبو کې به د بامیان ولایت د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو شاوخوا 250 لوبغاړي د والیبال، فوټبال او نورې ورزشي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په کابل کې ځینې افغان لوبغاړي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ننګه او ملاتړ راټول شوي وو. په لوګر ولایت کې له 1400 کلونو ښکته ځوانانو د کرکټ سیالۍ روانې دي چې تر اوسه پکې دوه لوبې شوي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل محمد امین وایي چې یادې سیالۍ د تېرې شنبې په ورځ د پل علم ښار په لوبغالي کې پیل شوي. ښاغلی امین زیاتوي چې تر اوسه دوه لوبې شوي چې په دواړو لوبو کې د کرکټ اکاډمۍ بي ټیم د کرکټ اکاډمۍ اے ټیم ته ماته ورکړه. د لوګر کرکټ مسؤلین وایي چې له دغه لوبو یې هدف په دغه ولایت کې د غورو استعدادونو پیژندل دي. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نامتو توپوهونکی جرف د انګلستان ملي لوبډلې لپاره ریکارډ جوړ کړ او د دې هیواد لپاره تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی لوبغاړی شو. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې جرف په ټیسټ یو ورځنیو او شلاوریزو لوبو کې تر بل هر انګلستاني لوبغاړي زیاتې منډې جوړې کړې او په دې سره یې د انګلستان لپاره یو ریکارډ جوړ کړی. نوموړي په 290 ټیسټ یو ورځنی او شلاوریزو لوبو کې ټولې 15,000 اتیا منډې جوړې کړې دي چې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکي لوبغاړی وشمیرل سو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، روانه ونې په ټوله نړۍ کې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. دا چې ولې د مور د شیدو ارزښت یو ونې ځانګړې شوې او د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهمې دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خو وکړو. ډاکټر صاحب، کیدلای شي دغه اونې چې د مور شیدو ته ځانګړې شوې ده، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا له څه وخت راهیسې دا اونې نمانځل کیږي او هدف یې څه دی؟
شیدو ورکول یا د شیدو د تغذیه نړیواله اونې چې هر کال دا اونې نمانځل کیږي او د WBW په نوم زیاتره دا یادیږي چې ورلد بریسټ فیډینګ ویک ده او یو نړیواله اونې ده. او په اولین بار کې دا په 1991 کال کې یونیسف، وبا او WHO داسې یو هدف دوی وټاکه چې موږ باید د مور شیدې باید پروموت کړو، یا د ورځې نه چې ماشوم پیدا کیږي د هغې ورځ نه تر شپږ میاشتو پورې باید مورګانې صرف او صرف د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي، او د پوډري شیدو نه، مصنوعي شیدو نه، او د شیچوشک د تغذیې نه د دوی ټول نه باید ډډه وکړي.
یعنی همدا علت و چې د مور د شیدو پروم یو اونۍ.
بله بله، بله، دا اونۍ مختص دی لپاره چې موږ د مور د شیدو نه دفاع وکړو.
بله،
باید د مور د شیدو نه محافظت وسی. د تغذیه د نړیوالې اتحادیې لخوا هر کله یو شعار جوړیږي او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سږ کال د موږ شعار څه ده، د مور د شیدو نه حفاظت ده. تقریبا په یو سلو شل مملکتونه دي چې دغه جهانی هفته لمانځي، او د خوشحالۍ ځای ده چې افغانستان هم د همدغه یو سلو شلو مملکتونو نه یو هیواد ده.
بله، راځو د مور د شیدو ارزښت ته. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت که چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم دی دیگی. دا په دې خاصه د مور شیدې واکسین ده. هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي ساغه ماشوم ته تر هغه څه غټ کیږي، ځوان کیږي، یا تر هغه څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه د ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروتین لري، لاکتوز لري، شحم لري او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا د صحې ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو چې موږ ورته زیاتره وایي، زری به هوش په نوم یادیږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان ته ګورئ چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګورئ، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه هم ډېر ضعیف ول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي. وایي موږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وې، موږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط د مور شیدې خوړلې دي. نو د دغې خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نور مواد ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپله کوچني ته رسي. دا راته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي کومې فائدې دي؟
که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلي چې خپلې شیدې ورکوي باید د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باید څه دي کې چې خونریزي کم سي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. همدغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې کینیوال، هغې ته کتل، پیغی باندې لاس واخل، هغه نوازش کول، دا خپله باید څه دي کېږي؟ ته هم د مور شیدې ډېریږي، او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي.
ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟
اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده. نسناستی کېږي، سینه او بغل کېږي، په خوارځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي. کله چې په خوارځواکۍ اخته کېږي، او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي باید صدې کې چې ماشوم د مړینې خواته لاړ شي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شودې اخلي، هغه سې یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کېږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان څه ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه چې دا پوډري شودې چې دي د ماشوم ډېر صحتمند کړی ده. د حال چې د خوارځواکي مانا خپل هم دا ده که یو ماشوم به اشتهات نه ډنګري او یا به اشتهات نه ډېر وزن ډېرې د خپله خوارځواکۍ ده. نو د مور شودې چې دي بهترینه شودې دي د ماشوم لپاره، او که د شي چوشک نه او د پوډري شودو نه مورګانې ډډه وکړي ډېر ښه به وي. په دې خاطر چې باید صدې کېږي چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کېږي لکه چې مونږ وویلې قلبي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کېږي، نو که کله د مور شودې ورنه کړل سي او په پوډري شودو باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي، بیا دغسې ناګواره عواقب حتمان لري.
بلې، له شپږو میاشتو وروسته چې کله ماشوم ته د مور له شودو سره نور خواړه ورکول کېږي، دغې پاکه معلومات راکړي څه رقم خواړه باید ورکول سي، ورځ کې څو ځله ورکول سي.
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنۍ نه وروسته خواړه شروع کوو، دا خواړه باید لکه سبزیجات وسي، لکه غوښه وسي، هګۍ وسي، میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډېر غلیزه وسي او نه ډېر اوګینه وسي، یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چه داستی باید اوسی چه که کلا مورگانی اقا قاشقی که جوری نباید دوم را کلک اوسی چه توی نسی او نباید دوم را اوگین سی چه توی سی، داستی متوسطه حالات که اوسی. او د دې وخت په واره کې تاسو ویلې چې د شپږ میاشتنۍ نه تر شروع کوو، د دوه قاشقونه ورته شروع کوو. بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتېږي یا هر څومره ماشوم ډوډۍ غواړي، به ماشوم ته د وخت ډېره وو. او د دې ترڅنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکوو، باید د مور شودې حتمی د دې خواړه ورته ورکوو. متمم خواړه ماشوم ته شروع کوي، نور د خپل شودې باندې ماشوم باندې در حال تغه سي نه ده. د مور شودې څنګه چې ما مخکې وویل چې متمم په دې چې بشپړ کېږي، یعنی څه د مور شودې خواړه دواړه یو ځای کېږي، هغه کوم ضرورت ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضرورت پوره کوي. نو مورګانې بغیر د دې نه څه خواړه ورکوي، کوشش دې وکړي چې خپل شودې هم څنګه ورکړي، او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شودې ورکړي. تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلي چې فقط خپل شودې ورکوي، څورته وایي چې ډوډۍ نه ورکوي، وایي نه خوري، یا زیاتر جایی که غوښه نه ورته ورکوي، وایي خېټه په درده کېږي یا داسې طفل نارامه کېږي. خو دا په دې حالت کې ده چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خوړو سره باید فرق ولري. موږ په شما کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي هماغسې ماشوم ته هم تیاروي، در حال چې د ماشوم میده لا تراوسه هغسې حالت ته نه ده آماده. باید دا خواړه ډېر نرم سي، داسې څه لکه فیرني غوندې سي یا لکه نرمه حلوا غوندې سي، باید په دې شکل ورکړ سي. او کله چې بخیر د دوه کلنۍ پوره کوي، باید د دوه کلنۍ نه به کوی سي چې نور خپلې کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورنۍ خواړه نه استفاده کړي.
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي؟
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري. زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې دي ټول په دا غوښه کې دي، در حال چې داسې نه ده. که موږ لکه لوبیا، نخو، دال، کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر و شلغم و دشان هم که مور ته ورکوو، دا ډېر ګټور دي مور ته. او کله چې د هنغې میاشتې پوره کېږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي، نو د دغې وخت کې دغه مور باید 15 وخته باید خواړه وخوري. باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي. کله چې د مور خواړه سم نه وي، زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کېږي چې اول خدا خو مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه، اقتصاد، فقر، که خواړه نه کور کې یا بعضې مشکلات د فامیل کور کې چې وزیده چې بیا بعضی مورګانې دي چې کله که فضا دوستانه نه وي کور کې، دوی بیا د خوړو نه استفاده نه کوي، خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډېری. نو که غواړي چې خپل صحتمند اولادونه ولري او یا مور وسي کوي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شودې ورکړي، نو کوشش وکړي چې زیاتر توجه باید مور باندې وسي.
په دې وروستیو کې بیا کرونا ډېره سوې، هغه مېرمنې چې په کرونا باندې اخته دي، آیا خپل ماشوم ته شودې ورکړي؟
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي، هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شودې ورکړي. بعض نکات چې دي لکه حفظ صحه مراعات سي، هغه ډېر ښه ده چې د مور وکړي. کوشش دي وکړي چې ماسک استفاده کړي، که ماسک نه کوي سي یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي، خپل لاسونه پرېمینځي، خپل سینه پرېمینځي پاکه سوتره، بیا بعد د هغې نه کوي چې خپل ماشوم په غېږ کې واخلي او د شودې ورته ورکړي. نو د کرونا مرض هېڅ داسې کوم ممانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. در حالې چې د مور شیدې ډېرې ګټورې هم دي او کوی چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کړي قوي کړي.
ډېر زیات مننه تاسو ژوندی اوسئ.
مننه خرسې.
درن دوستانو دوا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خراغ لاس ایا تاسو په کور کې سلامه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلامه بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سلامه بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروف ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګډون لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. د سره می خبرې داسې پیل کړې. خورجل انسان نو پیژنه
نو می ریحانه د کارتینا اوسیدونکې.
ریحانه جانې دغه د مخ کې چې زه ګورم ټی کم ده بخمل ټی کده ام دارنګ چرمیم دی دغه څنګه یعنی تاسو اها ته چرمې دم را واخستې خه
او خورجان دادما اورور چې ده بیا مونږه ته بخمل ټیکی راوړي بیا مونږ کور کې پیچر می ماته او زه ورندار می وريره می
فرمایش تاسو راځي کڅنګ
او اورور ته می فرمایش راځي بیا مونږه کور کې ورته کار کوو
که څنګه خوشاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه
نه ولا ډیر خوشاله یو دې وخت کې چې توک مصروفیت لري ډیر ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروفې مونږه کور کې مصروفې او اوسګارنی او بلدا چې دې کورونا شرایط تا ګوري باندې اس نه خلک وظیفه لري په کورونا استي منګه درآمد لرو د دې مصروفیت نه خوایدم لرو او بل دا چې من خپل میلمنو ته مرسي خپل فامیل سره مې د سنچ لار شو او د امنیتی لحاظ نه هم کور ډیر مسوم ده ځکه چې منګه کور کې او خپل کارم تر سره کوم فامیل ته مرسي کو میلمداري م کو چې تزوم او دې حالت کې منګه یو فعال واګړی هم دي.
د ډیزاین نو خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لری یا د سه کتلاګ لری که څنګه
اوله کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ زکړي خوښ چې بشاف شوې کتلاګ لرو بیا موږ د مغاکس رالی بیا موږ مغاکس ته ګورو مغاکس چرمې پېمو
یعنی څو نفر دلته مصروف سیر دلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې د خپلې مریره مې د اوکل مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېر زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ. دته یو بل خوراک هم نګر چې وړه کین ده خو بیا هم لګیاره ماشاءالله کار کوي. نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شین زده کړی دی او مکتب ته ځی کنه ذکران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل.
زهرا جانې تم کار کوي چرمی ماته؟
هو زما اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کور سره شم یا ما مدرسې نه به زما دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته
هو چرمی مې زده کړې دي بخمل مې زده کړې
چا درته زده کړې البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغه چې کول ما کتلې ورته او ما غسه مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب تم ځي چې مکتب شروع شي؟
هو مکتب تازه ماش پګم سم کې مکتب تم رسیدې لګم او خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډیر زیاته مننه. نو هیله من دي چې ټول کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت سالم مصروفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي. ډیره مننه کوم دوستان. دلته زموږ ورور هم ده، نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جان، ځان وپېژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر. خیریتي ده. د معلوماتي قر رحمان ده، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. او موږ دا د چرمې کاروبار کوو دلته کور کې. موږ ته ماتی، موږ دلته دوکان کې خیاط لرو، خپلی ګنډو، خپلی جوړو.
څومره یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار؟
وړه ډېر ګټې لري، ځکه موږ ډېره ګټه موږ ته پاتې کیږي. او لکه یعنی موږ حصہ څو حصې نه کیږي چې دا یو ته ورکو بل ته ورکو، هم غټه حصه یې د موږ ده.
سالم بوختیا مشخص په ښځو یا نارینه پورې تړاو نه لري، بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې ونډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان په خپل کلی کې د یوې کورنۍ کیسه داسې راته کوي.
زمونږ په کلی کې داسې خلک شته چې دا د سپینو زرو د ګاڼې جوړې کور خوند دی. دا عزی بازار کې سپینۍ راوړي کور ته، به د کور ولای چې بیا دغه د لمنې ته جوړي، نستونې ته جوړي، حتی واړه ماشومان هم پرې مصروف دي. کره خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده، مصروفیت هم ښه ډېر ده. هم یې د مېړه ده، هم یې د ښځې ده، هم د ماشومانو یې ده. کره ښه ژوند برابر ده، نه بیرون ځي، نه چا سره کار لري، نه دعوه دنګله لري، خپل ژوند کره برابر ده، ښه خوشحاله دي. اقتصاد بیخي ښه ده. په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل، خو اوس دا کار نه کوي. نوموړي زیاتوي،
زدا مې دي بافتو د سیوندو چاکټو خولې دا شان مې ستدي کوای سم په سیخو بافتو دا شان مګم وستونه وخت بچانو ته کو چاکټونه مېم کول، لور ته مې کمی سم جوړو، خو یعنی وس وظیفه تر سم وظیفه مې دا نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولې خولېان مې ستدي چاکټونه مې ستدي پتلونه کو نه مې ورشې مې ستدي کړې مې دي ټیر مې کړې بچان ته مې دي سچ و بچان مې چې مکتب ته تلل د دې مکتب چاکټونه ما ورته ودل دا به مې وبل په بافتو سیخو په داغه با کول به مې اته ورته چا وړه وړه بلوزکونه به مورته جوړو نیم قوله. خو اوس مصروفیت دغه وظیفه ده، سهار راځم وظیفې ته ماسپښین سم، خو دغونه وخت ماته نه پیدا کېږي. مورا څون ورځې وړې دي، راځم وظیفې ته بېرته ماسپښین سم کور ته ایله ماتېږو کاسه او یو شی وکړم.
ارواپوهان وایي چې سالمې بوختیاوې د کور د غړو په روح او روان باندې هم مثبت اغېز ښیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي، نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نه وزګاره کېږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپوه حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی.
سالم مصروفیت که هغه حرفه وي، که هغه علمي کارونه وي، یا هغه هنري کارونه وي، له څو بودو د ارزښت وړ، د قیمت وړ خبره ده چې لومړی د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي، او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه له ځان څخه تولید کړي، او له بل پلوه بدای هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو چې د بیکارۍ له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړې ده، یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي، مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته شوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره شي، د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده، او لومړني ښوونکي هم مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي، یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیز له ځانه پرېږدي، او په هغوی کوی چې له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دا
دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبتې اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالمې بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاو ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی؟
داسې ډېرې سالمې بوختیاوې دي چې هغې ته مونږ کورنۍ سالمې بوختیا ویلی شو. له ډلې مثلا چرمدوزي، د جامو ګنډل، خیاطي، او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداري کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده، که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې، او په نور مسایلو کې د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
ته دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
در پته جان تو مزه جان به قربان تو مزه در پته جان تو مزه جان به قربان تو مزه جان به قربان تو مزه جان به قربان تو مزه راشق ما گرانی ای میرا وانی بڑ سرگی می پلا دے دزر आशक मागरानी आई मेरा बाने गड़ सिर्गी में पला दे दिजड़ार मुर्ये आशक वाला गले आई नाजा वले मेरा उम्षी की खालून आई मर्गा लरे आशक वाला गले आई नाजा